जाना।
د ماسپخین درې بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساعت خبرونه کې زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم په خبرونه کې د افغانستان په جلال آباد کې د عدلي پر یو دفتر د طالب وسلوالو د نننی بریټ پاډوري د غراس په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې خزې د وژنې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د خیبر جنسي تیرا میدان سیمه ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د عمل او د پاکستانی وزیر اعظم ایران ته د سفر او د غلطې د کړیو خبرو په اړه رپورټونه درته لرو د خبرونه په دویمه نیمه کې اونیس پروگرام زما کور زما کلی هم در تاورو خو پیل خبرونو نکو چې بشیر گواخی وړاندې کوي
د ننګرهار په سر ښار جلال آباد کې هغه جګړه پای ته رسیدلې چې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نن سهار شروع شوه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې بمباری کې یو ښځه وژلې ده د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبر جنسي د تیرا بې کور شوي خلک خپل کلو ته ستنېدل پیل شوي دي نن د افغانستان په ننګرهار کې طالبانو د عدلي په یو دفتر برید کړی و د ننګرهار پولیس وایي چې دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده او پکې درې تنه برید کوونکي او دوه پولیس وژل شوي دي بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت پرون ویل چې ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په مهال یې نه وسلوال طالبان وژلي چې د سرخود ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی او ولسوال هم پکې شامل دی عملیات د دې ولسوالۍ په ککړک کې شوي د وسلوال طالبان لخوا تر دې دمه په ډېړه سنې دی ویل شوي پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د حیدرخیل په شاوخوا کې بمباری کې یو ښځه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي ځایي خلکو مشال لیډو ته وویل چې پوځ دا بمباری پرون لاغ وروسته کړې چې د دوی پر کجورا نوي امنیتي پوسته بمی چاودنه وشوه او درې پوځیان یې ټپیان کړل د حیدرخیل کلی مشر ګل صالح جان نن مشال لیډو ته په دې اړه وویل
آی ڈی بلاسٹ کے سرنگ اوسو دا مطلب دی ایریا ای درخیلان او دی نہ بعد الگ گورنمنٹ ہف درخیل تا وارننگ ور کوي کہ تہ پ گھنٹا سے دی نہ 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لرے کا موز پکڑی بوندے مطلب بمباری کا کیو طرف تک کرفی دو ٹول وزیرستان مطلب فیل دا نو چیر تا اوزو چیر تا لوٹ سا اخر دی نیز دا کین گنا دا چے نیز دا بار بار تڑیے جی
بلخوا د شمالي وزیرستان د تحصیل غلام خان چارواکو پرون مشال رډوي ته ویلو چې شاوخوا 1500 خلک له دې ځایه د پاکستاني پوځ د عملیاتو له بیرې افغانستان ته وختي دي چارواکي وایي دا کار لغوه وروسته شوی چې دوی خلکو ته اعلان کړی و چې بیګنا خلکو ته به څه نه ویل کیږي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علی خامنائی سره ملاقات وکړ هغه پرون د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره کتلی وو د ګیس د پایپ لاین د منصوبې جاری ساتلو علاوه په امنیتي مسلو خبرې کړې یاد دی وی چې لنډ موده وړاندې د ایران څو سرحدي پولیس تختول شو چې ایرانی چارواکو یو پړه پر هغه وسلوالو اچولې و چې دوی په خبره په پاکستان کې مرکزونه لري د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبر جنسي د تیرا بې کور شوي خلک خپل کورونو ته ستنېدل پیل شوي دي د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ایم ای چارواکي وایي تیرو 15 ورځو کې د کوارټ له جرمي مرکز څخه خوښه شپږ سوه او دوه څلوېښت کورنۍ تیرا میدان کې خپل کورونو ته تللي دي خو د تیرا میدان یو کډوال امین ګل افریدی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي
موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ سره پوره پوره امداد وشي ځکه چې کلی مو روان دي هر سب اړای ګړای دې نه د خوروک ساس خوشتا او نس چشاش دا بس دی الله پاسره باندې بیسو ان شاء الله نور د حکومت نه موږ مطالبه ده چې موږ سره امداد وشي موږ ځکه راغلو چې موږ حالات خراب شو د جنگ د لاسه او د جنگ د لاسه موږ کډې کډې او الحمدلله سنه سره امن ده او بس کلی مو روان دي چې درته جوړ شي
چارواکي وایي د تینا میدان د بیکرو شو خلکو بیرته ستنېدنې لړۍ باید د میاشتې تر اخره پورې جاری وي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنۍ د انتخاباتو کمیشن د استعفا ورکړي. هغه پر نیو اسلام آباد کې د پارلمان مخته د خپل ګوند زرګونو پلویان غونډې ته وویل چې د تېر کال د مې په 11مه نېټه شو ټاکنو کې دوی سره درغلي شوي او خپل احتجاجونه به تر هغې جاري ساتي تر څو چې نوی کمیشن نوی جوړ شوی. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق پرون خبرلان ته وویل چې عمران خان ته یو کال بعد د انتخاباتو درغلي وریاده شوه. د هغه په وینا عمران خان هسې ځوانان بې لارې کوي. یاد دې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د پارلمان له 320 څخه 190 چوکۍ وګټلې او حکومت یې جوړ کړ. تحریک انصاف 14 چوکۍ ګټلې وي او په دریم نمبر وو. د چین پر شمال لویدیز ولایت شینجیانګ کې پولیسو په دې ولایت کې د روسیو ترهګرو حملو په تعقیب په تیرو دوه اونۍ کې خواشه 222 مشکوک کسان نیولې. په چین کې خبری رسنۍ ونن ویل مشکوک کسان له ویډیوګانو او د انټرنیټ له نورو موادو سره چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې تبلیغ کوي نیول شوې دي. رپورټونه دغه راز وایي په مرکز پیکینګ کې د امنیتي ځواکونو نوې ډلې چې په زغروالو وسلو سنبال دي غزمې کوي. دا غزمې وروسته لا زیاتې شوې چې د مې په شپږمه د ګانګ ژو ښار د اورګاډو له تمځای بهر د چاقوانو په حمله کې شپږ کسان ټپیان شول. د مې په لومړۍ نیټه د جنوب ختیځ ښار کونمینګ د اورګاډو په تمځای کې هم یو شمېر کسانو حمله کړې وه چې له امله یې 9 کسان مړه او 143 نور ټپیان شوي وو. پولیس د دې حملې پړه د شینجیانګ ولایت په ایغور مسلمانانو اچولې وه. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس حکومت وای په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختاری د ټول پښتني د نتیجو په اړه له روس پلو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. کرملن نن ویل د خلکو د اراده چې پرون د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ټول پښتنو کې څرګند شو درناوی باید وشي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ویلي چې په ټول پښتنو کې زیاتو خلکو ګډون کړی او اکثریت کسانو د دې دوه سیمو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړي. دا ټول پښتني چې بهرنی نو سرونکو پکې ګډون نه وکړي د یوکرایني چارواکو زیات شمیر لویدوزو حکومتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې دي. خبری رسنیو ویلي چې د څو ځلې رای ورکونو او پر رایو کې د کوچنیانو یا ماشومانو د برخې خصنې په ګډون زیاتې درغلې شوې دي. خو روس وایي د ټول پښتنو نتیجې باید په متمدن ډول عملي شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان په جلال آباد کې طالب وسلوالو نن د عدلي پر یو دفتر برید وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه پر ضد عملیات وکړل. بلخوا د پاکستان پر شمالي وزیرستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې یو ښځه وژل شوې او بله ټپي شوې ده. د سیمې یو مشر وایي نه ده خبر چې ګناه څه ده او ولې ځورول کیږي.
یوا تر فری پته په باندې مړې دي. یوا تر فری پته په باندې زخمي کیږي. اخر دې نیز ګیم ګناه ده چې نیز داس بار بار کړی دی.
په دې ورستیو کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه خپاره شول. د دفاعي چارو یو پوه وایي د طالبانو بیلا بیل ډلې غواړي د پاکستان پوز د یو بل پر ضد وپاروي.
دوی خپل پوځونه جوړ کړي یو مرمانې حملې کوي. دوی خیال لري چې حکومت په دې باندې څه بمباري وکړي. دوی یو خپل یو سیاست جوړ کړی دی.
او په زما کور زما کلیو نیز خبرونه کې د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ژوب د تاریخي پس منظر او د اوسیدونکو د ژوند ژواک په اړه اوري.
پاتلسو یو کم نیمه کې دالته برټش حکومت کې د یو کښنی وادي ولا کیسټ ام پاکستان جوړ شي تراغه ټیمه پوری دا د پورڅن دیمن په نامه باندې مشهور و.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په جلال آباد کې د عدلي پر دفتر د طالبانو د نننی برید په اړه اوریدل. په دغه اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره سره د جلال آباد ښار نه زموږ خبریال باز محمد عابد د ټلیفون په لیکه دی. عابد صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او کراته ووایي چې دغه نښته چې څو ساعته دوام وکړ آیا اوس هم روانه ده که نه درېدلې ده او په ترڅ کې چې کوم تلفات اوښتي د دواړو خواو ته طالبانو ته او امنیتي ځواکونو ته که اوښتي وي نو چې په دغه اړه هم معلومات راکړي.
بالکل بات جی دغه نقطه توڅه دی وړاندې پای ته ورسېدل چې څکم څلور ساعته دوام وکړلو او په دغه نقطه کې چې د امنیت کمانډان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد خبرالانو ته پریس کانفرنس ورکړ ویل چې درې تنه پکې بریدګر وژلې شوي دوه تنه پولیس پکې وژلې شوي دي او دوه تنه هم د دغه عدلي ریاست کارکوونکي وژلې شوي.
دغلته عابد صاحب د سیمه امنیتی وضعیت څنګه دی؟ دغلته اوس هم امنیتی ځواکونه دي ځای پر ځای دي او حالات ساري؟
او دغه لږه په مکه کې د پیټي زینار اطلمنو امنیتی ځواکونه سره تقسیم کړل خپل ځایونه تلاړل او حالات نارمل شوي دي. خو لا هم د سیمه خلکو چې دا ویره وه چې دلته به نور هم څه مشکل وي، هلته امنیتي ځواکونو ته وویل چې سیمه دې ولټولی شي، خو بیا هم امنیتي ځواکونو اطمینان ورکړل چې په سیمه کې نور څه هم نشته، دې ارام ارامي ده او څه چې د منځه تلاړل.
صحیح شو، ډېره مننه ستاسو کور بده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتی سرتیرو له بمی برید وروسته په حیدر خیل او شاوخوا سیمو کې د امنیتی ځواکونو په بمبارۍ کې یو میرمن وژل شوې او دوه نورې ټپي شوې دي. د سیمې خلک د غراز وایي د پاکستان امنیتی ځواکونو پاکستانی امنیتی ځواکونو ورته په داسې حال کې د خپل کلو د خالی کولو لپاره وینا کوي چې په سیمه کې کرفیو لګول شوی وي. په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
د ځایی خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان کجوري امنیتی پوستې سره بامی 14 چې درې سرتیری یې ژوبل کړي ول. دا غي په خبرسته امنیتی ځواکونو خواوشا کې آرټیلری او توپې وکړولې، چې په نتیجه کې د حیدرخیل کلی یوې میرمن ژوند له لاسه ورکو او سیرما خوشالي سیمه کې دوه نورې زنانه ژوبل شوې. دا زنانا او دا مرگ جوبل پخلے پا سیما کے استخباراتی چارواکو هم وکو. دا سیما خلقوائی امنیاتی زواکونو ورطا پا یو اگنٹا کے دا حیدر خیل کلی خلیکاولو امر ورکڑو. بلخوا تاسیل غلام خانا دا پولیٹیکل انتظامی چارواکو پا وینا دا عملیاتو دا خوف لوجه 1500 نرینا او زنانا افغانستان تا کڑے کڑے او د غلطا د سوبرزونه د لټون عملیاتو کې امنیتی ځواکونو د تحصیل غلام خان لزګونا کسان د شک په بنیاد نیولی او 13 ورځې دوا کورونا هم د غلطا مسمار کړي. چرته چې د 13 پنځشنبه په ورځ بامی 14 کې نه سرتیری مړ شوی ول. د امیر علی حیدر خیل کلی مشر ګل صالح جان وای
ګورنمنت حیدر خیل ته وارننګ ورکوي چې ته په ګنټا سه دې نه 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لره کا یو طرف تک کرفی دو ټول وزیرستان مطلب فیل دا زه چیرته او زه چیرته لوټ سا زه دا ډیر افسوس کتی یو تیر سره په ټپ باندې مړی دی یو تیر سره په ټپ باندې زخمی کیږي. دا امیر اپیل لاله تر اعلی تر واکې تا اخر دې نیز دا کین ګنا دا چې نیز دا بار بار تړی دی.
دا پولیټیکل انتظامی چار واکو تیر ماشا مشال ریډیو ته وي دوی خلکو ته اعلانونه وکړل چې کډې دې نه کوي او بے گنا خلکو ته به هیڅ نشي ویلی، خو خلک په خپل کډې کوي. دا چې په شمالي وزیرستان کې یو خوا پولیټیکل انتظامیه خلکو ته اعلان کوي چې کډې دې نه کوي او بل خوا بل سیمه کې امنیتی ځواکونه خلکو ته په یو اګنټه کې د کورونو خالی کولو امر کوي، نو دا سامان لري او خلک د کم مشکل سره مخ کوي. دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر ساد نو پختل
دغه ځای خلک دي، دا خو يرغمال دي یا د فوج له اساس مرغمال دي یا د وسوال بلا سب دغه تم کول دغه نه چي په تاسو د سړي رونی سي د فوج هغه نشي راني وین وا غریب چې بسنګ د دای خلک مقابله کوي. به فوج دغه خلک ساتلی دي غریب دغه مشي ګوري چې دا د فوج منظورې نظر دي کړه د فوج منظورې نظر نه دي دا مسله حل دا نه دي چې دا کوم طریقې کار دي.
په میران شاه کې موجود امنیتی ځواکونو سیون ډیو اعلی چارواکو سره مو هم په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر دې دمه په لسګونو وسلوال وژل شوي، د دغه غورځنګ مشر ملا فضل الله په دغه جګړو کې د کیلې یوې ډلې مشر بیواکه کړی دی. پښتانه دا چې له دې سره به د وسلوالو ترمنځ روانه شخړه ختم شي او یادا چې په هیواد کې د ترهګرۍ روانې پیښې به یو څه کمی شي او که څنګه، زموږ همکار منور شاه پرې رپورټ لري.
د ریپورټونو تر مخه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله خان سید سجنا د جنوبی وزیرستان د محسود طالبانو د بشرینه لری کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان د دوو ډلو خان سید سجنا او شهریار محسود ګروپونو ترمنځ د تیرو څو هفتو راهیسې جګړه روانه ده چې پکې په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. په دې پوښتنه چې آیا خان سید سجنا به دغه حکم ومني او کنه، د دفاعي چارو څېړونکي او د قبایلي سیمې پخوانی سیکرټري ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي
دواړه ډلې په میاس کې جګړې کوي او ځان ته به هم ټي ټي پي وایي دواړه، او زما په خیال د فضل الله د خبره به بیان هدف پورې موجود وي او دې سره به څه فرق نه پرېږدي.
نوموړی زیاتوي داسې ښکاري چې ملا فضل الله د خان سید سجنا په مقابله کې د شهریار محسود د ډلې ملتیا کوي، خو زیاتره محسود طالبان لا د وړاندې نه د ملا فضل الله په مشر جوړېدلو خوشاله نه وو. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وایي که څه هم د طالبانو د مشرتابه ترمنځ جګړه روانه ده، خو په هیواد کې د وسلوال بریدونو بندېدل ممکن نه ښکاري.
گوری پا محدود پیمانه خود هغوی کاروایانی جاری دی او دا به هم دغه شان روانی بی. پا طالبانو که دیر داسې وړې وړې ډلې شته چې دغه خپل منځي جګړه کې نیخ په نیغه شامل نه دي. هغوی به تر هغه بریدونه جاری ساتي، خو د مرکزي مشرتابه ترمنځ د جګړې له وجې کېدای شي چې په لویه پیمانه تر هغه بریدونه او یا هم د حکومت سره د مذاکراتو سلسله د ځنډ ښکار شي.
خو بریګیډیر محمود شاه وایي د وسلوالو طالبانو ډلې ترهګر بریدونه په دې غرض کوي چې پوځ په مخالفه ډله بمباري وکړي.
دوی وایي چې فوج په څه طریقه باندې راپاسي همدغه ځای کې د غلام خان سره نږدې د داخلي علاقه کې دوی خپل بریدونه جوړ کړي دي، یو مرمانې حملې کوي او د دې خیال لري چې حکومت په دې باندې څه بمباري وکړي. یو خپل یو سیاست جوړ کړی دی، خو یو دی کې ډېره کمزوري راغلې ده او زمان بسال دغه مسودو کې دنه چې دا کمزوري چې کوم ده دا د اور آل ټی ټی پی لپاره یو کمزوري ده.
د تحریک طالبان خپل منځي جګړه به حکومت او ریاست ته څه ګټه یا تاوان رسوي؟ په دې حکله حسن عسکری وویل
ګورئ په دې کې ګټه او تاوان یعنی دواړه خبرې شته. که وسلوال په خپل منځ کې جګړه کوي نو په دې وخت کې د حکومت خلاف په لویه پیمانه کاروایانې نشي کولی، خو بلې خواته د طالبانو ترمنځ نښتو کې د وسلوالو نه علاوه عام خلک هم وژل کېږي او د دې تر څنګه حکومت چې د امن لپاره کوم مذاکرات کوي هغه هم د ناکامۍ سره مخ کېږي. نو د تحریک طالبان د خپل منځي جګړې مثبت او منفي دواړه اړخونه شته.
په داسې حال کې چې په ملک کې د امن لپاره حکومت د وسلوالو سره مذاکرات کوي، یوې خواته د طالبانو د مشرانو ترمنځ جګړه روانه ده او بلې خواته ترهګر بریدونه هم جاری دي.
د منور شاه رپورټ مو ورېدو او د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې ویلي چې امریکا یو عربیا له پاکستان وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد عملیات وکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د ترهګرۍ ضد مبارزې ته له نوي سره کتنه وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له ما هارون بچاوري. د ډان ورځپاڼې پر ویبپاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلي یو وخت و چې امریکا به له پاکستانه پرله پسې غوښتنې کولې چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني ډلې پر ضد عملیات وکړي، خو د وخت له تېرېدو سره امریکا وپوهېده چې پاکستان یې پر دغو غوښتنو ځان کوڼ اچولی دی او ځکه نو د دغو مطالبو له تکرارولو او پر پاکستان د لا زیات فشار راوړلو پالیسي یې پرېښوده. د دې پر ځای امریکا زیاته توجه له افغان طالبانو سره د سولې او جوړجاړي پر خبرو مرکوزه کړه. خو د لیکنې تر مخه د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد حکومت ته یو وار بیا د حقاني ډلې د ځپلو په هدف د اقداماتو کولو خبره وکړه. لیکنه زیاتوي د دې وجه ممکن دا وي چې په افغانستان کې د امنیتي او حکومتي چارو د انتقال مسله یو حساس پړاو ته داخله شوې او دا چې امریکا اندېښمنه ده چې حسینه حقاني ډله د دغې مهمې پروسې پر وړاندې د یوه خطر په توګه ودرېږي. که خبر هم داسې وای نو د پاکستان حکومت چې د لیکنې تر مخه د حقاني ډلې تر شا ولاړ دی به یو وار بیا په دغه معامله کې تر نو فشارونو لاندې راشي، خو لیکنه کاږي چېرته چې خطر موجود وي ورڅخه د وتلو یوه لاره هم اکثره وخت شتون لري. پاکستان په تیرو وختونو کې په یو او یا هم بل پلمه د حقاني ډلې پر ضد د اقدام کولو د امریکا فشارونه یوې خواته واچول. پر یوې مسلې د سترګو پټولو همدا پالیسي ده چې له پولیا خوا د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خواوو هم کله لږه او کله ډېره کارولې ده. په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت باید اندېښمن واوسي چې که د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته ولاړه شي نو عین ممکن ده چې له دغه ځایه د مرستو په ترلاسه کولو د پاکستان پر ضد جګړه پیل کړي. په دغه صورت کې به د پاکستان قبایلي سیمې لا ډېرې نارامه شي چې اغېزې به یې هرومرو د دې هېواد پر نورو برخو هم وشي. د لیکنې په پای کې ویل شوي د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ پر کیدونکو پیښو او د دې پر لاملونو باید له نوي سره غور وشي. پالیسی جوړونکي تنان باید پر دې پوه وي چې پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه کېدل څه وخت هم بیرته پیلېدای شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د تیرا میدان نه بې کوره شوې شاوخوا 642 کورنۍ بیرته خپل ځایونو ته ستنې شوي او دا چې دغه لړۍ به د رواني میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. خپل کورونو ته بیرته ستنې شوي د تیرا میدان خلک بیا وایي چې په سیمه کې د وسلوارو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې د دوی کورونه ړنګ شوي او دا چې حکومت دې ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د سیمې نه د خپل خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ پرې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په دې تیرو 15 ورځو کې د کوهات جرمی مرکز نه د تیرا میدان نه به کور شو خلکو خوښه شپږ سو او دوه سلويخت رجستر کورنۍ تیرا میدان ته رسیدلې دي او د ملک دین خیلو قبیله ستنیدل مکمل شوې دي او اوس د ادم خیلو قبیله رجستر کورنۍ ستنیږي او لدی رستوبا شلوبر زخه خیل او برک برخیل هم لګلی شي او د ستنېدو دغه لړۍ به د مئی 1.5 نیټې پورې دوام لري. د کوهات په جرمه مرکز کې د یو ان ایچ سی آر، یونیسف او داسې نورو ادارو په مرسته د تیرا میدان کډوالو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او د ترانسپورت وړیا اسانتیاوي ورکول کیږي او د سره سره ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین اچوي او د پاکو اوبو د صفایي سامان او د صحت اسانتیاوي هم ورکول کیږي. خو دغه کډوال وای چې په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت د دوی کورونه سوځول شوی او ډنکړل شوی دي او باید حکومت ورته پام وکړي او دغه کورونه دی ورته جوړ کړي. په دې حق له د تیرا میدان نه به کور شوی یو تن امین ګل پرې دی مشال ریډیو ته وای
او موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ سره پوره پوره امداد وشي ځکه چې کلیم ویرون دي هر څه اړای ګړای دي نه د خوراک ساسه خوشته او نه چشاش دا بس د الله په سره باندې بيسو ان شاء الله. موږ ځکه راغلو چې موږ حالات خراب شو د جنگ د لاسه او د جنگ د لاسه موږ کډې کډې او الحمدلله سنه سره امن دي او بس کلیم ویرون دي چې درته جوړ شي.
د تیرا میدان نه بې کوره شو خلکو د کورونو د بیا جوړولو دغه غوښتنې په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور نو پختل نو دوی وویل
د دې هو چې کله په ستمبر کې واپسې وشو نو دی پسې تقریبا یو هفته پس مونږ ټیم ولېګو هغه کې مختلف خیر خیګړې ادارې و سره وي هغه سره اسسمنت کړي هغه اسسمنت رپورت هم شیر شوی دی اوس چې کله داخله کو پس لاړ شي نو دا مطابق با مونږ د دې د کورونو امداد دا ضرور کوو چې کله دا مرحله ختم شي دې پسې به سم دستي هفته دوه پس مونږ ټیمونه لګو او د دې کورونو مورونو سروي وکړي او هغه مطابق چا سره امداد راشي به بالکل ان شاء الله.
نو موري زیاته کړه چې دوی ته به په تیرا میدان کې تر شپږو میاشتو پورې راشن ورکول شي او د چک للارې به هر کورنۍ ته مرحله وار 25,000 نقد روپۍ هم ملاويږي خو په دې کې به وخت لګي. دوی زیاته کړه چې د تیرا خلق د رجسٹریشن نه پاتې شوی دی نو د هغوی د ستنېدو بندوبست به د مئی 1.5 نیټې نه پس کولای شي. یاد دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د تیرا میدان نه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلو وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې هر کال د مې 12 نیټه د پښتنو ملتپال ګوندونو لخوا د تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نن د دغه ورځې په مناسبت د پښتون ملي عوامي پارټۍ لخوا په کراچۍ کې جلسه کیږي او د عوامي نشتل ګوند لخوا په دغه ښار کې د 12 مې د قربانیانو لپاره د قرآن خوانې انتظامات شوي دي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د مې 12 نیټه په کراچۍ کې د رامنځته شوې خونړۍ او پیښو څخه د یوې پیښې د یاد ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې پښتون قام پرسته ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جلسې اهتمام کړی. د یاد ګوند د کراچۍ مشر نذیر جان لالا مشال رډیو ته ویلي، اووه کاله مخکې په همدې ورځ تر 500 زیات کراچیوال وژل شوي وو چې پکې زیاتره پښتانه وو.
دے خار دے شدگردان دا پاسی دل لارے بند کرے او انسانان دا سی وشتل دا سی شو پا زنگل کی مرغان نو او پشای آغا کوچو نو کارو لیکن ترنن روزی پوری آغا کاتلانو تا چالاس وانو چو منگ دا اولی روزی نو اخلا تر او سا پوری او تر آغا او سا پوری چی تر سو پوری تا دول اسمائی دا شہیدانو پو اخلا یو خا عدالتی کمیشن نے جوڑ شو ذمہ واران نے معلوم شو باقاعدہ تپوس نے شو پختونخوا ملیان پارٹی من ہر کال دا ورځ جوړ کړ دا بیا به جوړو.
دا عوامی نیشنل ګوند چارواکی وای د دوی لخوا د دغه خونړۍ پیخې په یاد کې د یاد ګوند په بیلابیلو دفترونو کې د پیخې د قربانیانو لپاره قرآن خوانی کیږي. دا عوامی نیشنل ګوند رهنما بشیر جان لمشال رډیو سره په خبرو کې د مې د 12 نیټې پیخه په کراچۍ کې د شروع شوې وسنۍ بدامنۍ پیلامه بللې.
شہیدان شیو نظر انداز پارٹی د طرف نه دا مطالبه کوم چې په 12 مې باندې کم خلک په دشتګردۍ کې ملوثو په کار کې داو خلاف کاروایي شي.
یاد دی وی دا پیخه په داسې محل رامنځته شوې و چې د هغه وخت فوجي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د هغه وخت د سترې محکمې د لری کړې شوې قاضي افتخار محمد چودري د بحالی تحریک په زور کې وو. د افتخار محمد چودري هرکلی ته د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه پښتانه د کراچۍ هوایی میدان ته ور روان وو چې د ښار فیصل سړک کې ور باندې وسلوالو ګولۍ چلولې وې. په دغه پیخه کې د 16 څخه زیات کسان جوبل شوي هم وو چې پکې زیاتره اوس هم مازوران. د پښتنو ملت پال غوندونه د 12 مې د پیښې تور د هغه وخت په واکمنه پارټۍ ام کیو ایم او د دغه غوند رهنما او د هغه وخت د سین صوبې په داخله وزیر وسیم اختر لګوي، خو ام کیو ایم غوند بیا دغه تورونه تل رد کړی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د منی او رڼا زیر.
اردوونکو، پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین پروژې پر جاري ساتلو اتفاق کړی دی او د دواړو هیوادونو حکومتونو ویلي چې دا منځ د تجارت حجم به 15 ارب ډالر ته د رسولو کوشش کوي. پر دې خبرو موافقه د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د ایرانی سیال حسن روحانی ترمنځ په تهران کې د شوي ملاقات پر وخت وشوه. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې ورو.
وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران په دورځنی سرکاري سفر دی، نن تهران کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ټي وي وايي د دوران په دواړه خيزه چارو سیمایز او نړیوال صورتحال خبرې وشوې. د دین وړاندې بیګا د ایرانی صدر حسن روحاني سره ملاقات کی. وزیر اعظم وې ایران سره دواړه خيزه تجارت 15 ارب ډالر ته رسول موقع موجود دي او دا به په کار راوستي شي. د پاکستانی خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي، دوانو مشرانو پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جاری ساتلو باندے اتفاق کو. د وزیر اعظم د ایران د دورے د اہمیت او مخه په حق لا د خارجه چارو کارپو او د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټډیز اسلام آباد مشر نجم رفیق مشال ریڈیو تو ہوئے.
ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں.
ایران د پاکستان گاونڈی دے او هغوی سره زمنګ نږدې اړیکی دي. دی وړاندې ورځو کې د سرحدي ځواکونو په معاملې ایران لګ خفو، نو امید دی چې د وزیر اعظم د دوره کې با په دغه چارو خبرې شوی وی. بلا د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د ځان ښکار ده او د ایران لخوا وخت په وخت د دې بندولو خبره کیږي. نو وزیر اعظم با دغه لړکی هم ایران مشرولی د خپل مسلو او مجبورونه خبر کړی وی. نو زه ګڼم چې د وزیر اعظم دا دوره د ډیر اهمیت وړ ده.
مې سمجھتم کې وزیر اعظم صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے.
د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم خپل دوره کې د ایران سره د ملزمانو د تبادله، د پولیسو د انتظام د پاره د شریک کمیشن او په غیر قانونه توګه د پیسو لیګلو را لیګلو د مخنیوي په ګډون اوله وزنامې او مفاهمتي اداختونه لاسلیک کړ. وزیر اعظم د ایران صدر ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه، کوم چې هغه قبول کړه. دا د هم یادوي چې ایران او پاکستان کې د نوي حکومتونو جوړېدو وروسته د کم یو اعلی حکومتي لوړپوړي دا لومبه سفر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د ماسپخین درینی می بجې کی دن کی دی. زما همکار بشیر گو اخره سر په سټوډیو کې دی. لدا بعد خبرونو لنډی سور.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې د وسلوالو غبرې د پای ته رسېدلې ده چې په عدلي یو دفتر یې کړی وو. چارواکي دغلته وایي چې درې تنه وسلوالې وژلي دي او دوه پولیس هم په دې پېښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان د حیدرخیلو په شاوخوا کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې یوه میرمن وژل شوې او دوه نور یې ژوبل شوي دي. ځایي خلکو مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني پوځیانو دا بمباري د پرونۍ ورځې هغه پېښې وروسته وکړه چې پر کجوره نومي امنیتي پوسته بمي چاودنه وشوه او درې پوځیان پکې ټپیان شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئي سره ملاقات کړی. هغه پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني سره کتلی او د ګیس د پایپ لاین د منصوبې جاري ساتلو علاوه په امنیتي مسلو هم ورسره خبرې کړې. د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خیبر جنسۍ د تیرا بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستنېدل شروع شوي دي. د پاکستان قدرتي افتونو د نظم اداره ایف ډی ایم ای وایي د تیرو پنځو ورځو کې د کوهارت له جرمني مرکز څخه فوشه شپږ سوه کورنۍ تیرا میدان کې خپلو کورونو ته ستنې شوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنۍ د انتخاباتو کمیشن د استعفا ورکړي. هغه پرون اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خپل ګوند د زرګونو پلویانو غونډې ته وویل چې د تیر کال د مئی په یولسمه نیټه شو ټاکنو کې دوی سره درغلي شوې. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو وفاقي وزیر ویلي دي چې عمران خان ته یو کال بعد د انتخاباتو درغلي ور یاده شوه. د هغه په وینا عمران خان هسې ځوانان بې لارې کړي. د چین په شمال لویدیز ولایت شینجیانګ کې پولیسو په دغه ځای کې د وروستیو ترهګریزو حملو په تعقیب په تیرو دوه اونۍ کې شاوخوا 222 مشکوک کسان نیولي دي. او د روس حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خون مختارۍ د ټولپوښتنې د نتیجو په اړه له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت د خپل مودې دویم قامي بجټ پېښ کولو تیاری کوي او کتیرو یو لسمیاشتو کې د معیشت په میدان کې د حکومت په کارکردګۍ نظر واچول شي. نو تیر ورځ خزاني او وفاقي وزیر اسحاق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ په تناسب سره د اضافي خوشخبری ورکړه. ادارې لیکي چې حکومت د په بجټ کې نوي ټیکس لګولو په ځای د هغه کسانو نه ټیکس واخلي چې څوک یې نه ورکوي، ځکه چې زموږ ملک کې د ټیکس ورکوونکو شمیره ډېره کمه ده. او بل دا چې قامی معیشت کې د بهتري فائدې ترڅو عام تن ته نوي رسیدلې، نو نه خو غربت ختمې دي شي او نه ګرانۍ کې کمی راتلې شي او نه د بیروزګارۍ مسلې کمی دي شي. نو خزانه وزیر لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ تناسب سره د اضافي اعلان یقینا چې یو ښه ګام دی. ادارې لیکي چې حکومت دې په مستقله توګه دا اصول جوړ کړي چې صرف سرکاري ملازمین نه بلکې کم تنخوا ترلاسه کوونکو ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې د هر کال د ګرانۍ په تناسب سره اضافه کوي، چې دا شان دوی د شیانو اخستو قوت کې مسلسل کمی ناراضي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو کمی منصوبې شروع کړې دي. امید ده چې د مکمل دو سره به زری او صنعتي شوبې ته نسبتا ارزانه بجلی ترلاسه شي، چې لوج به د روپی قدر سیوا شي. نور سره به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی راشي او د ترانسپورت اخراجات به هم کم شي. نو دا شان به په ملکی مصنوعاتو او خوراکي شیانو لاګښت هم کم شي، نرخونو کې به کمی راشي او نه صرف ګرانی به کنټرول شي بلکې بیروزګاری به ورسره هم تر
ډیره حد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د تیرو څو ورځو نه پیشرفت نه دی شوی او طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي چې مذاکراتي عمل ختم شوی نه دی، البته د اعتماد کمی دی. اداري لیکي چې طالبانو کمیټې له پکار دي چې طالبانو حتمی مطالبات حکومت ته پیش کړي چې پرې خبرې شروع شي، او بل دا چې حکومت او طالبانو ترمنځ کومې حقیقي مسلې دي نو په دغه دې خبرې وکړي شي. اداري لیکي چې امن مذاکراتو پیشکش طالبانو کړي وو، نو ورسره بعد مذاکراتو ایجنډا هم وی. نو مذاکراتي کمیټې غړو له پکار دي چې دا مذاکرات حتمی نتیجې ته رسولو لپاره د طالبانو حتمی مطالبات فهرست حکومت ته پیش کړي. د ورستو بیا د حکومت ذمہواری وي چې مذاکراتو د لارې معاملات سر ته رسولو په خپل داوه ودرېږي یا د دین په شا کېدو ذمہواری قبلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، رائټرز خبری ایجنس په رپورٹ کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. رپورٹ لیکي د دې ډلې یو کمانډان خاید فضل الله خبره ونه مني او خپل منځي جګړې ته دوام ورکړي. بل پلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه باندې پاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امریکا باید افغانستان یوازې پرېنږدي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهمه برخه راوړي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د جمعې په ورځ د کمانډان خان سید پر ضد ګام واخیست، او د هغه وروسته ده چې په طالبانو کې د شریکو محسودو ترمنځ له اونیو راهیسې جګړه روانه ده. ایجنس لیکي ملا فضل الله له دې خطر سره مخامخ دی چې شای خان سید به خبره ونه مني او خپلمنځي جګړې ته به دوام ورکړي. د اجانس پلیکنه خان سید غواړي چې د زیاتو وسلو، کاچاکی لارو او بتخوري د کاروبار په زور له خپل مخالف شهریار مسعود څخه واک ترلاسه کړي. ریپورت لیکي چې د طالبانو ترمنځ روانې خپلمنځي جګړې د پاکستانی حکومت لخوا پیل سوی د امن خبرې اترې پیچلې کړي دي. د وسلوال طالبانو ځینې کمانډانان د خبرو اترو په حق کې دي او نور ویلي چې دوی به خپل یاغیتوب ته دوام ورکړي. اجانس لیکي ملا فضل الله د پاکستاني طالبانو لومړی داسې مشر دی چې له میسود قبیلې سره تعلق نه لري او دی غواړي چې پر طالبانو خپل واک ټینګ کړي. بل پلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه ویپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې به جګړه د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا نه دی ویلي چې که په دې هیواد کې له هغه وروسته هم ځواکونه ساتي نو به شمیر څومره وي. ویپانی لیکي امریکایي او افغان ولس له 14 کلنې جګړې وروسته اوس ستړي سوي دي او دا جګړه ختمول غواړي، خو دا به یو لوی تیروتنه وي که امریکا افغانستان هم داسې پریښود. دا ویپانی په لیکنه دا به په افغانستان کې د امریکایي پوځ او استخباراتو د ډیرو هڅو په نتیجه کې بریالیو لاسته راوړنو لپاره غورځول وي. دا ویپانی په لیکنه کله چې القاعده تر زیات فشار لاندې نه و نو هغوی په درو کلونو کې درې لوی بریدونه کړي وو، لکه د 1999 کال په اگست کې پر افریقایي سفارت برید، په 2000 کال کې په یمن کې د امریکا پر مزایلي زیرمو برید، او بیا د 2011 کال په سپتمبر کې په نیویارک کې بریدونه. ویپانی لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې پر القاعده برید وکړ نو دا ډله له هغه راهیسې د دې جوګه نه ده پاتې سوی چې د امریکا پر اساسو برید وکړي. ویپانی په پای کې لیکي چې دا خبره څرګنده ده چې باید القاعده همداسې نه پریښودل سي، بلکې پر هغوی فشار دوام ولري، هغه ځکه که خپل مخ ته پریښودل سو نو به بیا منظم سي او بیا به بریدونه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په هند کې نن د ټول ټاکنو په وروستي پړاو کې خلکو ووټونه اچولې دي. په دې مرحله کې پر یو څلوېښت څوکیو سیالي کېږي چې پکې د هندوانو تر ټولو سپېشل ښار بنارس هم شامل دی. د هندي انتخاباتو د رایو شمیر او نتیجې به د مئی پر 14 نیټه اعلانېږي. د انتخاباتو د وروستي پړاو په اړه د پامیر ساحل ته رپورټ ورو.
د دوشنبه یا ګل د ورځې له سهاره د یو څلوېښت څوکیو لپاره د رای ورکولو عمل پیل شو. په دې کې د اتر پردیش 13، غربي بنګال 12 او د بهار 6 څوکۍ شامل دي. په غربي بنګال کې د رای ورکولو پر وخت تاوتریخوالی پیښې شوې دي چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوې دي. د هندوانو په تر ټولو سپېشلي ښار بنارس کې د یوې مهمې څوکۍ لپاره د بھارتیا جنتا ګوند نریندر مودي د کانګرس اجی رائے او د عام آدمی ګوند مشر اروند کیجریوال یو بل ته مخامخ دي. نریندر مودی د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د بھارتیه جنتا ګوند نوماندی. د سماجوادی ګوند مشر ملایم سنگ یادو د اعظمګړ ل چوکۍ انتخاباتو ته ولاړ دی. په انتخاباتو کې درایا چولو عمل د پیښور له وخت سره سم سهار شپږ نیمې بجې پیل شو چې د مازیګر په پنځه نیمو بجو پای ته رسی. له دې سره به د هندي انتخاباتو نه پړاو پای ته ورسی او بیا به د مې پر شپاړسمه ټول رای وشمیرل شي او نتیجې به هم اعلان شي. دا انتخابات د اپریل له اوومې نیټې پیل شوي ول او په دې ډول له یوې میاشتې زیات وخت یې واخیست. شاوخوا 814 میلیونه هندیان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو وړ ول. په انتخاباتو کې د واکمن ګوند کانګرس تر ټولو لوی سیال بھارتیه جنتا ګوند دی او نظر پوښتنې ښیي چې په ټول انتخاباتي بهیر کې د بھارتیه جنتا ګوند نریندر مودی مخکې ښکاري. هلته په بنارس کې په لسیزو کې لومړی ځل دی چې انتخاباتي هلې ځلې زیاتې دي او د دې لامل دا دی چې د عام آدمی ګوند اروند کیجریوال په سلګونه کمپین کوونکي هر کور ته ځي او د هغه لپاره رای غواړي. د بنارس دا څوکۍ ډېره زیاته مهمه ځکه ده چې که نریندر مودی دا څوکۍ وبایلي نو ښایي وزیر اعظم جوړېدل یې ممکن نشي. پر همدې څوکۍ نور یو څلوېښت کاندیدان هم یو بل ته مخامخ دي. په بنارس کې زیاتره خلک د نریندر مودی پلویان ښکاري. دا هغه ځای دی چې د ګنګا سیند ترې تیریږي چې د هندوانو لپاره مذهبي سپېڅلتیا لري. په بنارس کې د لاسي صنایعو او د ورېښمو د ساړیانو کاروبار زیات مهم او پراخه دی. په هندي انتخاباتو کې زیاتره ګوندونه په هغه هیواد کې اوسیدونکو ته د کاري موقعو برابرولو وعده ورکوي او وایي دوی به هیواد د اقتصادي پراخې ودې پر لار روان کړي. ښایي همدا لامل دی چې دا ځل په زیاتره سیمو کې ډیرو خلکو د رایې ورکونې په عمل کې برخه اخیستې ده. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د اوکراین په دوو ختیځو ښارونو کې د یکشنبه پر ورځ د روسي پلوه فعالانو لخوا اعلان شوی ریفرندم ترسره شو. دا بلتون غوښتونکي دا کوي چې د دې سیمو 90% خلکو له اوکراین څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په حق کې رای ورکړي. د اوکراین حکومت بیا روسیا په دغه ریفرندم کې د مرستو لپاره تورنوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د رپورت مهمې برخې له ما هارون بچا وري. د اوکراین په ختیځ ښار دونس کې روسي پلوه فعالان وویل چې د دې ښار شاوخوا 98.5% اوسیدونکو د مې پر 11 شوي ریفرندم کې برخه واخیسته. دا ریفرندم چې د اوکراین په دوو ختیځو ښارونو کې د بلتون غوښتونکو لخوا جوړ شوی و پایلې د رایه چونې له وخت پوره کېدو یوازې 2 ساعته وروسته اعلان شوې. بل ښار چې لوهانسک نومیږي پکې د شوې ټول پښتنې د نتایجو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین خارجه وزارت دغه ریفرندم د یو جنایي عمل په توګه یاد کړل او وی ویل چې په کولو کې مسکو مرسته کړې ده. په دونیس کې د یاغیانو یو مشر ډینیس پوشلین بیا ویلي چې په دویم پړاو کې د یو حکومت او پوځ جوړولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین حکومت د یاغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لامل یې د دې هیواد په ختیځو سیمو کې کړکیچ دوام لري. د دونیسک په ښار کې ولیدل شول چې خلک د رایه وچولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ ول خو ورسره په لګېدلو سیمو کې بیا د ریفرندم عمل ترسره نه شو. داسې رپورټونه هم دي چې د دونیسک ښار په ټول پښتنه کې ماشومانو هم برخه واخیسته. خلکو د یوې نه زیاتې او ځینو بیا د خپلو کورنیو د غړو لپاره هم رایه واچولې. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورشینوف ویلي چې دغه ریفرندم په هیواد کې د نورې ګډوډۍ پیدا کولو په موخه وشو. د پیانې وخت کې زیاته کړې چې د ختیځو سیمو له استازو سره خبرو کولو ته تیار دی خو نه له هغه چا سره چې ترهګردي او د هیواد بې ثبات کولو پسې راغستې ده. امریکا او یورپین یونین هم د اوکراین په ختیځ کې د ریفرندم کې د لغندلي او دغه کار یې د اوکراین د لا ډیر نارامه کولو په مخه یو ګام بلل دی.
مشال ریډیو
او سوریدونکو وخت شوه چې زما کور زما کلی خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د دې ونه په خبرونه کې چې په سیمه کې زمون خبريال سیلاب مسعود جوړ کړی ده د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ژوب د تاریخي پس منظر او د اوسیدونکو یې د ژوند جواک پاړه وري.
مشال ریڈیو خوږو پښتو اوریدونکو ز سلام مسعود سلامونه درته ویایم. ستړي ماشه دا وخت ز د بلوچستان په قطبی پښتون میشت شهر ژوب کې موجود یا زما کور زما کله نه نای پروګرام ه د ژوب په باره کې سازیږي جوړیږي. ژوب سه دونکو یو شمیر کسون د ما سره موجود دي. راځي وای ژغو چې دوی سویایي ملګری خپل نمبر ته وشایا او بیا د مشال ریڈیو اوریدونکو ته د ژوب په تاریخي اول سره سرنګ معلومات ورکوي.
ما نوم عبدالله کاکړ دی. کم د ژوب تاریخ سے کم دی شپږ سوه یو کم درس کی دا تاریخ کې لیکل شوی دی. دالته یو پښتون قوم آباد وی اغه شنه دوی سکم آبادی و 3,525 و سټیم پاتل سو یو کم نیمه کی دالته برټش سراغل د تی حکومت تو کی د یو شنی وادي ولا تراغل مخه پاتل سو یو کم نیمه کی دا شار دا پوزی په نامه باندې مشهور وی. سبیا پاتل سو نیمه کی برټش بلوچستان دا غټیم سکم ګورنمنټ او دلته حکومت وکي. دا غټیم یو گورنر جنرال پورت سنډیمن وای اغه د خپل نامه باندې دا شار نوم کښې دلی کی سټ ټیم پاکستان جوړ سي. تر غټیم پوری دا د پورت سنډیمن په نامه باندې مشهور و. سیبیا سټ ټیم د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو وای د عراق زوب نوم له پورت سنډیمن ځخه د زوب په زوب کی د زوب معنا دا د یو رواني او به یو شیلا سکم رواني وي. د دغه په نامه باندې دلته کمی یو چشمه وي د دغه لوج ځخه د دغه نوم تاریخي طور پر زوب مشهور اسوي. نن سبا کې کم د آبادی د ټیم بشپړ ولکه باندې نفوس باندې د ټیم مشتمل د آبادی
د ما سره په څنګه باندې یو عالم غناسته. تاسو به خپل نوم را توشه او بیا دار توشه چې په ژوب شار کې کوم قبیله ژوند کوي.
زما نوم مولوی سلطان شاه. زموږ ژوب کې تقریبا څلور قومونه سیاغه د علاقې اصلي قومونه دي. د دې کې غټ قوم کاکړ دی، بیا مندوخیل دی، بابر دی، لهون دی. نو دا څلور قومه سي د علاقې آباد قومونه دي.
په ژوب کې اټلان یا د وخت نه ګیلی شته او که نه؟ د یو نیم اټل په باریک شو خوصه راته ویایه. ژړیا دا سوال مې د تاسو نه دی، خو اول خپل نوم راته وښایه.
زما نوم شیخ اشرف خان مندوخیل. ژوب کې خو ډېر اټلان شته. د ژوب په ازادۍ کې چې دوی د برټش په دور کې خپل ځانونه قربان کړي دي، هغه کې دغه کسان خاص دي: سردار شیرک خان عبدالعزی، اجمیر خان مندوخیل، فالی خوستی، سلطان محمد پخیزی کاکړ، مشو خان شیرانی، ملک ساون موسخیل، شیرجان کاکړ، جړک کاکړ او صاحب جان ساپای.
تاسو څه نوم یې؟
زما نوم ستارګل مندوخیل.
ستارګل مندوخیل، د ژوب جغرافیایي جوړښت څرنګه دی؟
ژوب د لویدیځ پر خوا د افغانستان سره ډېره پراخه سیمه لري، د وزیرستان سره یې لري، له پنجاب سره یې لري. اوس مجدس د پنجاب له خوا څخه زموږ یوه نوې ضلعه له شیرانی سره د هغې زموږ حدود دی، او له لورلای سره هم حدود دی، له کلاسی پلا سره هم حدود دی. غرنه علاقه ده، میدانی د ژوب علاقه کمه ده. نو خلک په دې کې غرنی ژوند کوي. په دې کې د کرنې ځمکه کمه ده، غرنۍ ځمکه زیاته ده. خلک زیاته چې کوم دي په باران په اثر باندې ژوند د مالداری او د کروندې. په دې کې نیرونه یې نسته، اوبه د چشمو اوبه دي او کمې دي. مخکې له پخوا څخه د انګریز زمخ کې زموږ خلک هم کوچې ژوند کولی. له هغه بعد بیا خلک پر خپل ځای باندې پاتې شوي دي او نن پر هغه ځای باندې میست دي.
د میوادار ونو باغونه شته؟
میوادار ونو باغونه ډیر کم دي. که بادام دي، زردالو دي، او شفتالو، الوچا، الو بخارا، انګور، سیب. سیب کم کاری په روپ کې. زموږ بادام او زردالو زموږ خاص، او انګور دا خاص میوه ده.
سبزیانو کوم پیدا کیږي؟
سبزی تقریبا هر سبزی چې کوم سبزی یادونه کوو په هغه کې ډیر کم سبزی نسته. زیات سبزی شته، لکه عام طور سے استعمالیږي ټماټر شته او کدو شته. پیاز دلته ښه په زیات تعداد باندې کاږي.
ځنګلي ونې بوټي کوم دي؟
ځنګلي بوټو کې زیاته ونه ده شوون. شوون زیات دی ځنګلي. سی هغه مخ کې خلکو د خوراک په توګه هم استعمالو او په مالداری کې به هم
تاسو را توښایې کوم کوم زناور او مرغون مند کیږي
بټیر دلته ډیر دی ځانستا زرکستا سیسیستا خرګټستا څاړېستا کدا شانګرد په جوړ کېستا نو خلک ډیر په شوق باندې راځي د ښکارونه کوي خو د سرکار له طرفه ځخه لږ پابندانې باندېستا په هغه باوجود خو د بټیر او د ځان ښکار په ډیر زیاته تعداد باندې وسم کاج ځناور دلته په خوا بیخل ډیر وو نو اوس نن سبا کې مې د اصلي ډیرې سولې دی وجه ځخه کاجه بل دی لیوه دی او دا شی خو سمستا یا کم کم دی
لباس خبر
لباس
پٹکائی او چپلے بے پپشو خر تادر به او د شدینه سی بو هغه بلوی کمیسونو ول لس ته 200 متر وب لدینه جوړی دکنه او کپی به او ټکرای به پسار
ټکرای د 2 متر نه جوړی ده
ټکرای به د 3 متر نه جوړی دو
چې شدینه کومه گاګره یا غوندی او سره د شتاده
کله کې وسم د لباس موجود ده وسم ست د شدینه او د لباس ست سی هغه لس ته 200 متر وب معنی د جوړی شي
په دا باندې څه کا شیدا کری یا رنگین نور کپڑے لا گدل
او څه کم ساده کمیسونو په غو باندې دوی به سی کشی دکاری کی او جوڑی وی گلان بندی جوڑی او سی کم رنگین ویقا خوبی رنگین کم سی کار ببندی کولی گند سی ارتوائی یا دخلو والا پا خلی سی جوڑی کنه گریوان تطار و داغ شانس بی ارتوائی کنه پا آغا بندی بی بی آغا روپی زده ولی بخی سی ببندی ولی چرمی ببندی شو ولی او اوس موجوده هم دی یو ناوی دی پار سی کم کمیسون جوڑی جی پا آغا شلو تا پینزویز تا دی دیر زرور پو بندی خرس رازی
محمود د ژوبو سیدونکي اتنه چوي
او د ژوبو سیدونکي خو د اتنه په حواله باندې ډیر مشهور دي ډیر شوکین خلک دي اتنه چوي او دلی اکثر چې دی کم یو ملي اتنه ورته وي یو شالکای اتنه ورته وي یو چې دی هغه چرخ دی زیاده تر خلک چې کم خوشوي هغه سی په دلته دیت په شپو کې زیاده تر چې دی هغه دیت په شپو کې دا اتنه چې دی هغه ډیر کج ځوانان چې دی هغه پر سندره باندې وي یا پر ډول باندې وي هغه کم زاړه خلک غزموش کم مشران سی دی هغه بیا خپل اتن وی هغه پخپل مطلب یو قسم دوی ساز یو دغه جوړ کړی وی یو دونی جوړ کړی وی په ټپا کې دوی هغه خپل اتن او خپل چې دی چرخه چوي
دا اتن ډول تا چوي
او دغه ځوانانه طبقه چې دا هغه و ډول تا چوي او کم سي مشران دی هغه و ډول تنه چوي هغه سر پر راغورځي او پر دې باندې دوی ټپی ورته وی یا لنډي ورته وی پر غلنډي باندې دوی اتن کوي هغه خپل لا په چې دا هغه سره برابرې
دا اتن د شپې وی کا د ورځې
اکثر چې دی دا اتنونه چې دی هغه د شپې وی
دا اتن په واښ چې سندر دوی وی تا کومه سندر دی د کومه قبيله سندر دی ونوم یت سوي
دا اتن غاړي دی دا اتن غاړي دوی وی بس دوا سره پر دغه اتن کې دوا سره پر ځان پر څنګه سي نو اغه خپل اواز سره برابر کی اغه غاړي دوی د اتن غاړي مجر طبيعي نو بس په غاړه باندې دوی اتن کی هاو دغه کی دوی باقاعده سوالونه او جوابونه ور کوي مطلب
په دامه فلک شدا څه څوک شتا دی چې دا غاړي وایي
او شتا
دا د درې ځانې تیار شول شاد دا غاړي وایي څنګه دی
رازا چې دا د جو وې رازا چې دا د جو وګرو تخیل jar 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 waure ra waure gile makwa yara akhir zamana dar swa kejo jar 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 waure ra waure
د جوب له ترچغه کم له مخه یو روایت تر سوی دی د بانډارو په حواله
بانډار سي کم دي په خوا زمانہ کې بداسي وو د ملایان طالبان سي بکمو دغه به د جمعه پښپه باندې د بانډار ابتدا مل دي زای سوي ده سي دوی به کله د خپل پرېشمنت د سبق په حواله باندې د جمعه شپه ته کم چټي و بیا به قاعده سي کوم دوی به په غځي کې بانډار او د کله بم شاوخوا پر غونډو په بانډار کې به مختلف حوالو سره سي کم دي په دې کې غزل ویل کې دي کمی ته سي بانډاري غزل ویل سي ا بانډاري غزل به په دومره جذبه سره ویل کې دي سي په غمه فل کې به کم خلک ناستو یقیني خبره ده ستومنه او مشال ریډیو او دا ټول اوریدونکو دومنه سي تر سهار بل مر نو راختلې دا بانډار بنه ماته دي
د بانډار د سندرو به یو مثال پېښ
او بالکل سیلاب صاحب درته پېښ به کم داسي وو د بانډار په والا باندې یو سړی به غزل ویل او سره سي کم دي یو سړی به تال ژغاو او سره یو ټیم وو دا ټیم باندې به دا سړی دومره په شوق راتاویدل لکه مار یقیني سي تا کتلې وای نو دلته اوس مر سره موجود وای تال او ټیم نو به تام ډیر زیات خوان پاخستی دا غي کوښنه مثال در کوم سي دا کم سندرغاړي به یو سندره ویل په دې کې بل 12 کسان شاوخوا ورته ناستو د سي به اول سره کوي وخت ورسته باغو دا کسر ورپسې وای لکه دغه سي کني یار نن مې اوریدلې د لیلا د بمروش رنگ دي سهي لیلا هغه د چ په غاړه لونګ دي کلش په ترنم سره وینو هغه په داسې سټایل ویل بیا به دا نور کسر سره یار نن مې اوریدلې لے دے لیلا دے بنگڑو شرنگ دے سہی لیلا غدا چپ غاڑے لونگ دے نن میں یورے دلے دا غلوی لوی را دا پر غاڑا یوالو کلو گڑی والاڑا شالے لا پکشی لمبی جی سرمائی چادر لانگیا رنن میں یورے دلے دلے لا دا بنگڑو شرنگ سیلاب صاحب دا غیا نمناو دا دوم کسل سی ما کم ریپیٹ کاو سی دا کم مصرہ بچا کم سندرغاڑی ویل دا نور کسر با بیا دای ودری دو چونکہ بیا با دیر پس پیټ سره ویل بیا باغ د بدرې و راغ نور کسانو دا کسر ور سره ریپیټ کو به دې کې بده بیا شامل اوسو بیا بل ټپه پسې اخسته لدی علاوه سکم دوم شوق پیدا سو د چغه کې په والا سره نن سبا سکم په جدید شکل کې اخته نو مور کول سوی دی والین یا سارنګي سکم ده دا غ و چکل کزموج د علاقې دا غ سیم سکم ده د یورپ او نور ملکو ته لاړو هغه جدید کړ چغه کې زخه سکم دی دوی مشت سارنګي جوړ کړ دغه چغه کې په خپل د نن دومره پریاد لري دومره خوږ لري سي دا غيله تارو کم आवाज راوزي هغه आवाज ډایرکت د خلکو په زړونو باندې اثر کوي نو په دغه چغه ک باندې به خلکو د شپې په بیٹکونو په وجرو کې په ودو کې سي بکله یو دلته زموش په شاو خاصمه کې د موسیقي په حواله سره سندرغاړي ډیر کم دي خو کنه نه ما تعوذ د شاو خاصمو کې په اطرافو کې وګرځو تا ته په هر کې لیکي دوه درې چغه ک باندې ملاوس
دا یو بل ژوند دی زور دې ژوند نه پښتنه کوه چې په ژوب شې شابه د جوړه شي بیا د ژوبو سه دن کې د یو بل ملاتړ سرهنګي کوي خپل نمبر ته ورشي
ازمانو نکیب لا بابر نو لکه تا چې سوال وکړي د دنیا د خلکو د رسم رواج په مطابق باندې د لیز موږ په علاقه جو پښتانه کې هم دا رسم رواج دی چې پریو بل باندې خوشحالي غم راسي نو د د سره اوسیدونکو د مالی کلی شار ملګری دوستان رشتہ داران عزیزان دا سره کوړی سي کاغه غم وی ک شادی وی په ګډو سره تروي د دې مثال دا سیدی په غم کې سی وسوک مرسي نو د قربان مالی والا د کلو والا خلګ له د سره په پاتا باندې درې ورځې ناست وي او د دوی سره کم رشتہ داران خپلوان قریبی دي هغه درې ورځې دوی و دې ځای ته نه لکی چې په کور کې دی اور بل سي د دوی خدمتونه کاږي
خپل نمبر ته ورشه یی تاسو
زما نوم عبدالرحیم حریفال
تاسو مې په دا پوه کې چې په ژوب شیخ روایتي او کلیوال کومې کومې لوبې کیږي
په ژوب کې خو دا ټیم کومې روایتي او کلیوال لوبې دي مو څه دي ښای ګډای دي ګلی د بیت دي بډای دي پړکای
دا لوبه ماشومان ژنی کاسپنجری ټولې کوي
دا کم سپنجری سي دا موچي کې دا لوبه کوي نور ژنی ماشومان کم دي دا نور لوبه کوي
ملنګار د دې مفل د ټول ملګری اشاره کوي او یي چدر ډېر شي ټوکې زده دي او نور ستړي هم یو څو ټوکې وکړه چې لښ خواند جوړ شي
دا خو یو سړی غوښه راوړې او کورت بیا له ریډیو له څنګه ایښی وه د ریډیو له څنګه څه ایښی وه سې بل ور راغی غوښه پسې وړې وه دی راغی هغه ریډیو یې له دیواله وسته ماته یې کړه هغه ولولې ول مشال نیوی سې ازادۍ نیوی سې دونې غټ ملکونه نیوی سې دا یوه پښې دي نه سه نیوی
ک قدرمنو اوریدونکو واموریدل چې د ژوبو سیدونکو قدرمن خلق دی خپل ها او د بل قدر پیژني. میلمنه ته ډیر خوښیږي د دوی د ژوند ژواک نه خبر شوی چرته یې او چرته چې اوسېږی بریالي ګړندي دیوی. زه سلام مسعود نور اجازه درنه غواړم په لوی څښتن مو ورسپارم په مخه مو زړی.